دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
وایان سید سلیمان شاه د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې پرون د شنبه په ورځ یوکرين ته په یو ناڅاپي سفر باندې تللو د هغه هیواد د جمهور رئیس اولودومار زيلنسکي سره په کیف کې ملاقات وکړ. جانسن له یوکرين سره د پراخو پوځي او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون رئیس میرمن اورسلا اونډرلین او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ اړیکو او امنیت لپاره لوړ پوړي استازي جوزف بورل په مشرۍ د یو هیئت په کیف کې زيلنسکي سره ملاقات نه ورسته د بوچا په ښارګوډي کې د روسي ویجاړ شوي ټانکونه او کورونه ولیدل. یوکرین او لویدیځو متحدینو د غهیوات په ختیس خار کاراماتورس کې د جمعې په ورځ د ورګاډي پر سټېشن باندې چې په زرهاو مسافرین پکې راټول شو د روسي د پاوز د حمله غندنه کړې ده. 250 مسافرین په دغه حمله کې وژل شو. جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي دغه حمله د روسي د پاوز یو بل جنگي جرم وباله. په عین وخت کې د روسي د دفاع وزارت وایي چې د روسي پاوز په دغه حمله کې لاس نه لري. ملګرو ملتونو هم د دغه حمله غندنه کړې او وایي چې د منلو وړ نه ده. د حمله په داسې حال کې وشوه چې چارواکي کیف ته نږدې د بوچا په ښارګوټي کې له ډلهیزو قبرونو نه د هغو کسانو د مړو په راویستلو باندې بوخت دي چې د روسي د ځواکونو لخوا له دغه ښارګوټي نه له وتو مخکې وژل شوي وو. د جمعې په ورځ یوکرایني چارواکو اووه شپېته مړي یوې کلیسا سره څیرمه له یوه قبر نه راوویستل او خبرداری ممکن چې په ړنګو شوو کورونو کې نور مړي هم پراته وي. جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وایي په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونه د یوکرین په ختیځ کې د یو بل پراخه جنگ لپاره آمادګي نیسي د یوکرین پوځ هم د مقابلې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحاد یو شمېر غړي چې له روسیې او سپین روسیې سره ګډ سرحدونه لري له دواړو هیوادونو نه د مالبردارو لاریو په تګ راتګ باندې بندیز ولګاو. د یوټیوب انلاین شرکت د روسیې د پارلمان یا دوما تلویزیونی خپرونه بند کړې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن ناوړی. د کورنۍ چارو وزارت پرون د شنبه په ورځ په کابل او ولایتو کې پاسپورتونو د توزیع کولو اعلان وکړ. د دغه وزارت د پاسپورتونو د ریاست د یوې مطبوعاتي بیانې پر اساس د روزې په میاشت کې به هر ورځ هغه 2000 کسانو ته چې درخواست فورمې آنلاین ډکې کړي پاسپورتونه توزیع کیږي. د طالبانو انتقالي حکومت مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع کولو اعلان کړو خو بیا بیرته د تړلو حکم وکړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماتان دغه وزارت ته ورغوښتل شوي دي او په ایران کې مشتو افغانانو د ژوند خراب وضعیت په اړه ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د دغه وزارت د سیاسي چارو دویم مرستیال فیض الله ناصری له ایراني ډیپلوماټانو سره د ملاقات په وخت له افغانانو سره د ایران د سرحدي محافظینو د بد سلوک او چل چلن په باب هم وغږېده. په دې وروستیو وختونو کې په آنلاین ټولنیزو شبکو کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو د ناوړه وضعیت عصباني کوونکې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د اماج نیوز په نامه یوې خبري شبکې چې د طالبانو ضد د ملي جبهې د مقاومت ملاتړ کوي و ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې یو ډله کسان چې خپل ځانونه د افغانستان د ازادۍ د پوز د چریکانو په نوم معرفي کوي د چین چارواکو ته په افغانستان کې له طالبانو سره د همکارۍ له امله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. لبل خو د طالبانو ضد د مقاومت د ملي جبهې ویان پروند شنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبان د درندو تلفات وروسته د بغلان د ولایت د درېجار لسمینه وتلې دي. د دوی ځواکونه په دغه سیمه کې ځای پر ځای شوې دي او د دوړو خو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بغلان په ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکو د غایدا ناسم وبلله او ویل چې د اندراب پولیسوالۍ کې د نوموړي جبهې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسولي. طالب چارواکو د دې جبهه ویان د خپل اعداد ثابتولو په غرض جعلي فیسبوک اکاونټ نه په استفاده تورن کو او ویل چې بسم کی قراره قراری دا. پرون د شنبه په سهار د کابل د ښار په لسمه ناحیه کې د 14 لامل د طالبانو یو امنیتي مسول ټپي شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع دغه پیښه تایید کړله او ویل چې تحقیقات روان دي. د ملا عبدالغنی برادر تر مشرۍ لاندې د طالبانو د انتقالي حکومت اقتصادي کمیسون د هرات په ولایت کې او د غور په ولایت کې له قانون نه د خامې وسپنې او سربو د راویستلو د قراردادونو منظوري ورکړې ده. دا واشنگټن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR پرون د شنبه په ورځ د شاهین درې په نوم د یو نوي بالستیکي توغندي د ازمویلو خبر ورکړ. د چین حکومت د متحده ایالاتو لخوا د تحقیقاتو په دوران کې د سختو تکنیکونو د استفادې غندنه کړې. د لندن د ګارډین ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د یو نوي سری ریپورت پر اساس ریپورت ورکړ چې سی آی ای په افغانستان کې په خپل یو توقیفي مرکز کې د روزنې ورکولو په وخت د یوې ژوندۍ تمثیلي صحنې نه په استفاده عمل انده ښودل چې په څه ډول د قاعدي سر د یو سخت لرګي له دیوال سره وجنګی او څرنګه پرې یخې اوبه واچوي. له بلې خوا د سلواک جمهوریت یوکرین ته له دغه حملې نه وروسته د توغندو ضد دفاعي سیستم د لیږلو اعلان وکړ. په واشنگټن کې د امریکا غاګ د ډیپلوماتیکي چارو خبريال سنډیسن په خپل ریپورت کې وایي د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی چې په یو وخت کې په تلویزیون کې د کومیډین یا ټوکمار په توګه کار کاو د روسي د پوز په خلاف جنگ د جاري ساتلو په خاطر د یوکرانیانو د مورال او روحي د ژوندۍ ساتلو لامل د نړیوالو پام او توجه ځانته راجلب کړي. زیلنسکی د تیری وی میاشتې په موده کې د متحده ایالاتو برېټانی او ایټالیا په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو پارلمانونو ته راسن د ویډیوي کانفرنسونو لارې وینا وکړه او هغه وهڅول چې د یوکران له خلکو سره ودرېږي. په داسې حال کې چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر یوکران باندې د بې جوازه ایرغل په واجه په اروپا کې د څو لسیزو نسبي امنیت ګډوډ کړ. کارپوهان په دې باور دي چې پوتین اصلا په دې هڅه کې دی چې د پخواني شوروي اتحاد له زوال نه وروسته په څه ډول روسیا بیرته په یو غټ سوپر باور بدله کړي او مخکینی برم او حیثیت برحال کړي. نن د یکشنبه په ورځ په فرانسې کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دریو پړاوونو له جملې نه د رایا چولو لومړی پړاو پیل کیږي. له پاریس نه د امریکا خبريال لیسا برانت ریپورت ورکړي ممکن چې جمهور رئیس امانیول ماکرون د دویم ځل لپاره د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. خدا سي ښکاري چې ډېر کم فرانسویان به خپل رای وکاري. پر یوکران باندې د روسي د نظامی رغل نورستا په زرهاو روسان چې دا غهواد د آی ټی په شوبه کې دند سر تر سوالې او د روسي د رغل مخالفو وسی ارمنستان ته مخه کړی دا. ایجنسی فرانس پریس د اپریل په اتمه ریپورت ورکړ چې د ګینیا معزول شوی جمهور رئیس الفا کوندې په متحده عربی امارات کې له درملن نورستا د جمعې په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شو. څلوراتیا کلن الفا کوندې چې د 2003 میلادي کال راهیسی په قدرت کې او دوه واره د جمهور رئیس په توګه دند سر تر سوالي تیر کال پوځیان ورسته له حق له قدرت نه وغورځو چې دریم ځل لپاره په انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو اعلان وکړو. جمهور رئیس جو بایدن د متحده ایالاتو د سترې محکمې د نوې مساعد قاضي په توګه د لومړی افریقایي اصل قاضي کتانجی براون جکسن منځوري ستایي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د عمومي ریاست د اوګد ځند روسته یو ځل بیا کابل کې د پاسپورت د بشرو بهیر پیل کړی دی. د پاسپورت غوښتن کې شکایت لري د نږدې کال انتظار روسته الهوم پاسپورت نه دی ترلاسه کړی. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ته
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ د نږدې یو میاشتې وروسته یو ځل بیا د انلاین پر مود د ډکولو لارې په کابل کې د نوو پاسپورټونو د ویشلو د بهیر پیلیدل اعلان کړ. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې وروسته له دې به هغو مراجعینو ته پاسپورت ورکړل شي چې دغه ریاست سره یې په انلاین بڼه خپل نومونه لیکلي وي. د پاسپورت ریاست وایان شفیع الله تسل خبر اعلان ته وویل چې سل د نن ورځې څخه نور په لاس باندې په لیکلي عریضه باندې چاته پاسپورت نه ورکول کیږي او هر څوک واری پاسپورت واخلی باید لوړان دی پالنن بنا د پاسپورت ریاست سره خپل نمونه سب کی
د یو څه ځند وروسته دی پاسپورت ریاست خپل فعالیتونه بیرته شروع کړل. دا فعالیتونه دی انلاین طریق نه شروع شول. نن د حمل شلمه ده لدین ورسته به ټول هیوادوال کولی شي چې د پاسپورت دپاره انلاین ثبتنام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې قلمي عریضو باندې پاسپورت ریاست ته مراجعه ونه کړي. که څوک هم مراجعه وکړي کارونه نو اجرا کیږي. نو ټول هیوادوال کولی شي چې پاسپورت د انلاین طریق نه واخلي.
د پاسپورت ریاست وایند ویل چې د ولایتونو اوسیدونکي هم کولی شي چې په انلاین بڼه دغه ریاست سره د پاسپورت د اخیستو لپاره خپل نومونه ولیکي.
موږ روزانه 2000 تعداد پورې کسانو ته اجرات کولی شو چې د رمضان المبارک د میاشتې په تیرېدو سره به دا تعداد د ارقام 3000 ته پورته شي. نو ټول هیوادوال له ولایاتو هم کولی شي چې مرکز ته مراجعه وکړي او آنلاین ثبتنام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه تقاضا کوو چې اشد ضرورت نه لري سایت ته مراجعه ونه کړي، ثبتنام ونه کړي، هغه کسانو ته ولایت ورکړي چې هغوی عاجل مریض لري او ضرورتونه لري، هغو کسانو ته ولایت ورکړي.
د پاسپورت ریاست نږدې او میاشت وړاندې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 14مه په ولایتونو کې د پاسپورټ ورکولو بهیر د تخنیکي ستونزو له امله بند او یوازې په کابل کې ناروغان ته پاسپورټونه ورکول. د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل او تمدیدېدل په یو لویه ستونزه بدل شوي. په کابل ولایتونو کې څو ځلې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر بند او بیرته پرانستل شوی دی. کابل کې د سخي په نوم د پاسپورټ یو غوښتونکی وایي چې فکر کوي څو ورځې وروسته به بیا د پاسپورټ دفتر وتړل شي. د یوې نږدې یو کال کېږي چې د پاسپورټ ترلاسه کولو هڅې پیل کړي، خو اوس یې هم پاسپورټ نه دی اخیستی.
نه خودم د دورې اشرف غني
ښاغلي سخي وویل د اشرف غني په دوره کې مې نوم لیکلی و، تر اوسه مې نوبت نه دی رسېدلی. یو ورځ پرانستل شي لس ورځې بیا بند وي، سهار وختي ټول کارونه پرېږدو، هلته ځو، بیا هم ګورو چې کار نه کېږي، شپه بیرته کور ته راځو. افغانستان کې د اګست 15مې د بدلون وروسته بهرنیو هیوادو ته د تللو افغانانو شمېر کې ډېر زیاتوالی راغلی چې ورسره پاسپورټ اخیستو ته اړتیا هم زیاته شوې ده. خو پاسپورټ ترلاسه کولو ته د اړتیا د زیاتېدو سره سره په تېرو میاشتو کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په کابل ولایتونو کې د پاسپورټ دفترونه کله بند او کله هم پرانیستي وو.
سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان یو شمېر دینی عالمانو او میمنو په کابل کې د ملي ډایلاګ په مهال د ټولو جنو لپاره د خونځې په پرانستلو ټینګار وکړو. د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي د جنو خونځې باید له دې زیات بند پاتې نشي. افغان ولس نور د دې ظلم د زغملو توان نه لري او جنکو د خونځې بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ شرعي او منطقي توجیه نه لري. پام وکړئ د رپورټ ته.
په کابل کې د پنځمې په ورځ دینی عالمانو وویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی.
اگر دایمي دروازه های علم و دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا، به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین.
د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لومړی ورځ طالبانو زده کوونکو ته خبر ورکړ چې ل شپږم ټولګي بره زده کړې تر امر سنی پورې بند دي. د غونډې ګډونوال وای افغان ولس نور د ظلم د زغملو واس نه لري.
د اسلامي امارت محترم مسولین باید انجونو د تعلیم او تعلم مخنیوي ونه کړي. خوندې نه باید لدی مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس نور نو د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
نن چې زما پتن د حجاب دی، د حجاب خو زه د امارت د ډاره نه پتن کوم. د حجاب زما فریضه ده، زما وجیبه ده. زه په دې پوهیږم چې د لمانځه تر څنګه په ما حجاب هم فرض دی. اسلامي ټولنه وړاندې له امارته یو مسلمانه ټولنه وه. صحیح ده چې بعضې مشکلات شته، خو هغه استثناءات مونږ د یو څو استثناءو لپاره مونږ مکمل ښوونځي د ټولو ولایاتو تړل د هیڅ یو منطقي لاره نه ده.
دینی عالمان وایي اسلام ټولو ښځو او نارینهو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سیاسي، اقتصادي، فکري او عقیدتي ازادیو اجازه ورکړې او په خبرې هیڅ چا ته باید اجازه ورنه کړ شي چې پر افغانانو ظلم وکړي.
وقتی که ما یک خواهر خود با حجاب اسلامی، با اخلاق اسلامی، بر مراکز اسلامی که استادم اسلامی است، شاگردم اسلامی است و مراکزم الحمدلله بیمه شدگی است که در اونجا هیچ کسی راه نخواهد یافت که چشم چرانی کنه. اونجا کسی راه نخواهد یافت که خدا نکنه یک استفاده بد اخلاقی بکنه. در اینجا شریعت و دین و فقها ما را از دوش تعلیم و تعلم طبقه خواهران ما باز نمی داره.
چرواکی وای په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدل افغان ټولنې ته لوی زیان رسوي.
د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي له امله هر څه چې وي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري، لکه د ټولنې نیمایي وجود به فلج شي او پر پاتې وجود به تل پیټی وي. په ټولنه کې به د پوهې او د پرمختګ کچه ډېره راوغورځي.
د طالبان لخوا لشپګم ټولګي بل د نجونو د ښوونځیو بندولو پریکړه په کور دننه او بهر په کلکه غندل شوې ده، خو د ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبان خپله پریکړه لا بدله کړې نه ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
روس له هغه چې په یوکرين کې په روسي د ملکی خلکو د ټول وجنې تورونه ولګولې شول، د امریکا متحده ایالاتونو په روسي نوي بندیزونه لګولې. د خبرونو له هغه وروسته مخې ترازی چې د ناتو غړو هیوادونو یوکرين ته د نورو درنو وسلو په لګولو باسونه کړي. په دې اړه نور تفصيل د احمد الله چوان نوري.
کله یو خو د کیب خر په شمالي څنډو کې اوکرایني ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، بل خو دوی د ملکی وګړو د وژنو ویراونکې مناظر ګوري. په خاره توګه د ملکین روسي ځواکونه وژلي، خو روسان د دغه وژنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د دې سره سره په اوکراین کې د جنگي جرمونو د تورونو شواهد مخ په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ داسې مهال د نړۍ له اووه بډایه هیوادونو سره په ګډه پر روسیې د خپلو نویو بندیزونو تفصیل اعلانولو چې د دې ټول وژنو حواله یې ورکړه. د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه سابر بانک او الفا بانک شامل دي. پر روسیې د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې لخوا پر نویو پانګونو او د روسیې لخوا د پورونو ورکول د امریکا په خوخه پورې تړي.
یوازې د یو کال په موده کې زموږ بندیزونه ښایي په تیرو 15 کلونو کې د روسیې ترلاسه شوی اقتصادي پرمختګ له منځه یوسي، او دا ځکه چې موږ د نیمه هادي پرزو او نورو هغو پرزو چې په کوانټم ټکنالوژي کې ترینه استفاده کیږي په روسیې باندې د واردولو بندیز لګولی، او دا هغه توکي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پرمختګ په ډګر کې د مقابلې لپاره اړین دي. موږ به د روسیې اقتصاد په څو کلونو کې داسې حالت ته ورسوو چې روسیه به په روانو څو کلونو کې له پرمختګ کولو شاته پاتې شي.
بریتانیا هم پر روسیې نوي بندیزونه لګولي.
Banning Russian ships from our
ports. زموږ په بندرونو کې د روسي پر کښتیو بندیز، په نورو روسي بانکونو بندیز، د زوړه هغه برخې دي چې د سرو زرو په شان د پوتین جنگي سینه ډکوي.
بلخوا اروپایي ټولنه هم پر روسي نور بندیزونه نهایي کوي.
The new package.
په نویو بندیزونو کې د سکرو راواردول هم شامل دي. پر تیلو او غاز دغه ډول بندیز ته به ژر او یا هم وروسته اړتیا وي.
پر روسیه د لوی دوزو هیوادونو د بندیزونو دا نوی چپه داسې محل رامنځته کیږي چې د ناتو غړیو هیوادونو د بندنیو چارو وزیران له پرون راهیسې په بروکسل کې د اوکراین په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
که روسیه د اوکراین پر وړاندې خپل وحشي برید ته دوام ورکړي، موږ درېو کارونو کولو ته چمتو یو. لومړی د اوکراین د ملاتړ لخوا د اوکراین ملاتړ دی، موږ دغه کار همدا اوس کوو. دویم، پر روسیه ډېر زیات فشار راوستل دي، موږ دا کار هم کوو. دریم، د خپل ائتلاف ناتو دفاع قوي کول دي، موږ دا کار هم کوو.
نوی بندیزونه د روسیې د ولسمشر پوتین د دوه لوڼو برسیره د روسیې د بندنیو چارو د وزیر سرګی لاورو په ګډون د نورو روسی چارواکو خپلوان په نښه کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونې په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د پاکستان په اوسنی حالاتو باندې د افغانستان ساغز دي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره دخیل کړی چې اوسې د اغیزو نشي راوتلی. په مخکې دی رپورټ ته
پاکستان دا وخت یو سیاسي بحران تیریږي. په افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غني منتخب حکومت د واک لري کو او د غډول افغانستان د اقتصادي رکود او سیاسي انزوا په مخ لاړ. پاکستان کې د هغې نه وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو د پاکستان د صدر اعظم ضد یو ائتلاف جوړ کو او د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره شروع کړې. د یادونه ور ده چې په 2001 کال کې چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو نو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو سره د خواخوږۍ او امریکا ضد احساساتو په کارولو سره مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل په نوم سیاسي ائتلاف جوړ کو او دغه ډول حکومت جوړ کو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ او د امریکای او د جمهوریت د سقوط نه وروسته از ما په خیال په پاکستان کې هم هغه ګوندونه او هغه سیاسيون چې په پاکستان کې د نننه د امریکای ضد احساساتو په نوم باندې سیاست کوي کاغه مذهبي ګوندونه دي یا وست عمران خان ګوند هغوی غواړي چې دغه احساساتو نه په ګټې اخیستلو سره په راتلونکي ټاکنو کې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
دا خبره بي ځای نه ده. هغه ملکونه چې یو بل ته په جغرافیایي توګه نږدې وي د یو بل د سیاسي حالاتو د اغیز نه په مکمله توګه ځانونه نشي خوندي کولای او بیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خو په تاریخي ډول نوري هم جوړې دي. د ډیورن کرخې د پښتنو سیمې د افغانستان نه بیل کړلې خو د ژبې مذهب او کلتور اړیکې لا هم پاتې دي. د افغانستان په خوانی حکومتونو په پاکستان په پرله پسې توګه د هغوی په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي. پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي خو د نړیوالو نه بیا د طالبانو د حکومت سره د مرستو غوښتنې هم کوي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره خکل کړی دی چې اوسې د اغیزو نه ځان نشي خلاصولی.
نو افغانستان دا تبعی ولې ده؟ مګر داسې ښکاري چې پاکستان هم د دې اثراتو نه آزاد نه دی. دا د امریکا کې چې هل بروک 2009 کې یو ټکی استعمال کړی اف پیک هغه خبره لګدا سي خاري چې راخره کېږي چې پاکستان یو قسم ته د افغانستان کې چې کومه کشاله د دې خپل ډېری تر در نه کړی بيخي دي کې دې کې د څه ورګړ شو چې اوس د دې بیلې شینا ما انګريزه کې په لفظ استعمالو ما د یوناني استورو کې مایتولوژي کې دي البتراس یو تاسو ټوک غاړي ته چول چې هغه بیا وزینا.
دا په پاکستان کې لومړنی ځل نه دی چې منتخب پارلمان خپل تا کلی موده نه ده پوره کړی. د پاکستان په تاریخ کې یو ځل هم یو منتخب صدر اعظم خپل موده نه ده پوره کړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم.
کو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د غلطو معلوماتو خپرول د روسي یو د ډیرو مهمو وسلو نه ده او په پرلپسې توګه ورنکار اخستل شوی دی. دا یو ډیر اسانه او ارزانه طریقه ده چې حکومتونه بې ثباته کړي او په خلکو کې د شکونو تخم وشیندي. د روسي حکومت د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا ایکو سیستم ته پرمختګ ورکړی دی چې د کرملین د هدفونو په ملاتړ غلطي کیسې پیدا او خپرې کړي. په درسته نړۍ کې هر او هر یو پیښه د دروغو او تحریفولو لارې په وسله سمبالوي. په دې اخر کې په خاصه توګه دا د اوکرين په اړه رښتیا ده. دغه حمله د 2020 کال په اخر کې او د 2020 کال په سر کې ورو ورو زیات شولې. په داسې حال کې روسیا چمتو و چې په اوکرين حمله وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل موږ د پام وړ یو کوشش ولید چې د اوکرين ناتو او امریکا په خلاف په پروپاګاندا باندې زور واچوي. په دې کې د ټولنیزو رسنیو بدنیته فعالیتونه په آنلاین باندې د نیابتي مطبوعاتو پټ او ښکاره استعمال په تلویزیونی او راډیوي پروګرامونو کې د غلطو معلوماتو میکروب د کانفرنسونو کوربتوب شامل دی چې داسې طرح شوي دي چې په غلطه توګه برخوالو باندې نفوذ وکړي چې په دې عقیده وکړي چې دا اوکران ده نه روسیا چې په سیمه کې تاوتریخواله زیاتوي او سایبری فعالیتونه قوي کوي چې د مطبوعاتو بڼه بدلوي او هیکینګ پر مخ بیایي او داسې فعالیتونه کوي چې هغه کمپیوټری حملې دي او په نتیجه کې خصوصي او مخابراتي ډاټا خپروي. منګ پیوازانه لار د غلطو معلوماتو پروپاګاندا او د واقعیتونو په ضد داسې اقدامات کول شو چې هغه رښتیا ویل دي. د غلطو معلوماتو اداوی مخکې له دې نه چې دوی خوندشي باید رد شي. غلط درک دې صحیح شي وروسته له هغه چې دوی ځه نسی او د غلطو معلوماتو نماینده او وکیل دی رسوا شي چې د دوی غلطي اداوي به باور شي. د هغه څه چې امریکا او زموږ متحدینو د اوکران په خلاف د روسي د پروپاګاندا مخالفت کړی دی. جمهور رئیس جو بایدن وویل موږ په ماسکو کې سیاسي تیاتر ولید. عجیب و غریب او بې اساسه اداوي چې نږدې وو چې اوکران د روسیې په خلاف ارغل وکړي او جنگ پیل کړي، چې اوکران چمتو چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، چې بېل شواهدو نه اوکران د عام قتل مرتکب شوی دی. ځکه نو موږ د نړۍ سره شفاف یو. موږ د روسیې د پلانونو او د سایبر د حملو او د غلطو بهانو په باره کې په رسمي توګه اعلان شوي شواهد شریکوو. ځکه نو د پوتین د کړنو په باره کې به مغشوشتیا یا غولول نه وي. د روسیې د پلانونو په باره کې عوامو ته د استخباراتو په رسمي توګه اعلان شوي شواهد او خپرول یو بې سابقه حرکت و چې د پوتین کوششونه یې بې پردې کړل. د اوکران په خلاف د ده له مخکې نه د سنجول شوي ناپارولي او غیر عادلانه جنګ لپاره یوه تیرستونکې بهانه وکړي. جمهور رئیس بایدن ویلې دلته رښتیا دی او دلته دروغ دی. دروغ د قدرت لپاره او ګټې لپاره ویل شوي دي او زموږ هرې وظیفه او مسؤلیت لري چې د رښتیا دفاع وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې